افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې د نیم ساعت وروستي خبری مجلې کوربه مو اجمل تورمان دی او د تخنیک په چارو کې را سره شفیق عیار همکاري کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ دی. د هند د دوو لویو بندرونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې په پاکستان کې روزل شوي کمانډو پرې د عملې پلان لري. نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه دمخه فرشته جلال زی او خبرونه.
په قطر کې سرچینه وایي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د امریکا د پوز د ټولو قواو لوی درستیز جنرال جوزف ستانفورد ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحث به مخکې لا وخت وي. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي دا کوي چې د هوی یو ملګری وسوال او طالبانو د نادری ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې نیولی او سخت شکنجه کړی دی. او د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار په چشیناو کې د مولدووا له صدر اعظم سره وکتل. پوره خبرونه واوري. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د رپورټونو پر اساس پیل شوې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند تیر شپه ناوخته پر ټویټر لیکلي وو چې پرون تر نیمه شپې پورې خبرې شوې دي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند لیکلي وو چې پرون په خبرو کې مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد هم حاضر وو. د نننیو مذاکرو په اړه رسمن تر اوسه لا د خلزاد دفتر یا د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی نور جزئیات نه دی خبره کړی. د امریکا د پوز د ټولو قواو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحث به مخکې له وخته وي. هغه پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې وسوال طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان به بیا د تروریزم په ځاله نه بدلیږي.
I think it's premature. I'm not using the withdraw word right now.
There was my figure da makhki la waqt khabara da za da watolo kalima la na karwam. Mujba da dar tar la sakawchi Afghanistan da tourism zala na jurije aw mujba pa Afghanistan ki da suli aw subat da chingash hatsakaw. La Afghanistan da amrikai zu akun watol da amrika aw Taliban la asasi bahsun dai. Da Afghanistan da ulasmashar wayan Sidiq Sidiqin da de khabari pawran di bagbargun ki azadi radio tawili che amrikai zu akun da wazangri program la makh pa Afghanistan ki mishti. Sidiq افغانستان کې د وسوالو طالبانو داعش او نورو ډلو فعالیت ته اشاره کړې او ازادي رادیو ته ویلي چې امریکا غربي دولتونه او افغانستان لا ګډ دشمن او ګډي ګټې لري. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت غړي دا کوي چې د هغوی یو ملګری وسوالو طالبانو د هلمند په نادری ولسوالۍ کې د چاینجر په سیمه کې نیولی او سخت شکنجه کړی دی. د سولې د ولسی حرکت د رسنیو مسؤول پادشاه خان مولادت نن ازادي رادیو ته وویل
ضمانت باندې د دپلار او کار کې د بدن ځینې ساحې د چورته وهلې دي چې دا غوښه دي چې په یو اوس باندې شي باندې ځینې ویل کې
پادشاه خان مولادت ویل دوی نه پوهیږي چې وسوالو طالبانو ولې د دوی ملګری سید رحیم شکنجه کړی وهلی او داسې ناوړه چلن یې ورسره کړی دی. وسوالو طالبانو رد کړی چې دا کار دوی کړی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندیښنه لري. د ازادي رادیو د خبريال په حواله اکثر جوګیان په څو شمالي ولایتونو بلخ، سرپل، جوزجان، سمنګان او فاریاب کې میشتي. په شمال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامي نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل
دولت وظیفه داره که باز جوگی ها دا دولت دنده چه لجوگیانو سخه ملاتر وکړي. دوی تا ده کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته ده درس ویلو زمینه برابر کړي او دیده تر سنگ باید هغوی تا ده تابعیت تذکیره ورکړل شي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د بدخشان د کران او منجان ولسوالۍ د بیانی ول لپاره عملیات روان دي. د دې وزارت مرستيال ویاند فواد امان ویلي چې د پنچیر د انجمن د کوتل څخه او د بدخشان د بهارک او جرم ولسوالۍ لخوا پر دې سیمه عملیات کیږي. د فواد امان په وینا د عملیات له دوه ورځو راهیسې روان دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مولدووا پلازمینه چشیناو کې د هغه هیواد له صدر اعظم مایا ساندو سره وکتل. دواړو خواوو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. بولټن مولدووا ته تر تګ مخکې دوه ورځې په اوکراین کې تیرې کړې. جان بولټن ویلي چې په سیمه کې جدي امنیتي ګواښ موجود دی. مولدووا تقریبا دیرش کاله مخکې د خپلواکۍ اعلان کړی خو لا هم د انرژي لپاره پر روسیه اتکا کوي او زر روسي عسکر هلته میشتي. د ګوجستان یو غړی زلمی خان خانګوشویلی چې تیرونی په برلین کې وویشتل او وژل شو د ګوجستان په پانکسی ګورج سیمه کې په چې په خټه چچنیانو وسی خاورته وسپارل شو. د زلمی خان خانګوشویلی مړی نن د هغه پلرنی سیمته ورسید. خانګوشویلی 43 کلن او هغه د اگست په 28مه په برلین کې وشتل شوی وو. پولیسو یو نه 43 کلن روسی وګړی د قتل په تور نیولی دی. په ګوجستان کې ډیرو خلکو داسې باور څرګند کړی چې د خانګوشویلی قتل د روسي استخباراتو تنظیم کړی وو، خو کرملین په دې کې رسما د لاس درلودلو خبر رد کړی دی. د روسیې رسنیو ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی ولیه سینسوف د روسیې په لرې پراته ارکتیک کې له زندان د مسکو یو توقف ځای ته ولېږدول سو. د اوکراین حکومت، غربي دولتونو او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو د ولیه سینسوف پر توقف سخت انتقادونه کړي دي. د روسیې خبري اژانسونو لکه تاس او انټرفاکس او ځینې نورو انټرنیټي خپرونو نن خبر ورکړی چې ولیه سینسوف په مسکو کې دوهم نمبر توقف ځای ته لېږدول سوی چې بوتیرسکایا زندان ورته ویل کېږي. ولیه سینسوف له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې پلرنی ټاټوبی کریمیا اشغال او په زور له ځان سره یو ځای کړه په روسیه کې زنداني دی. هغه د روسیې له لورې د کریمیا له اشغال سره سخت مخالف و.
تاسې ازادي راډیو ته خوښ یاست. افغان حکومت وایي ترهګری یوازې افغانستان ته نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی.
آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟ چې نور هم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې هیواد کې شته او زموږ لپاره هم د افغانستان او هم د امریکې لپاره مشترک تهدید دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندید رحمت الله نبیل وایي داسې سوله نه غواړي چې پکې یوازې بیرغ بدل شي.
زه هغه سوله نه غواړم چې هغه یو هفته ماته د سولې پر نامه وي بل ورځ بیرغ بدل شي. دا رقم سوله د افغانستان لپاره خطر لري.
د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی یو غړی سخت شکنجه کړی دی. نور موضوعات هم شته، ملګرتیا وکړئ. دوستانو مخکې لدی چې د خبرونې لومړی موضوع تر شو کوم خبرونه شته سو واوریدل، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه هم دغه خبرونه پیدا کړئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لومړی موضوع اخلو، افغان حکومت وایي ترهګری واسي افغانستان نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ول چې د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې د یوې منظمې برنامه او ضرورت پر بنسټ دی. د خپل سیال کړه چې ډونالد ټرمپ ویلي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته بیړه نه لري، خو برعکس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی هر څومره ژر چې امکان ولري یو ډیره برخه امریکایي پوځیان له افغانستان څخه باید بهر شي، خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکي ضد او نقیض څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په باور ضد او نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي او یا تفاوت پکې راشي. اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې نور هم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ لپاره هم د افغانستان او هم د امریکې لپاره مشترک تهدید دی. یعنی زموږ منافع او زموږ د متحدینو منافع چې امریکا او غربي انوز هم دغه ډلو له خوا ګواښيږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې اوس مهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهال ویش نشته، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي باور لري چې هیواد وکولی شي له افغانستان خپل وډیره برخه سرتیري وباسي او هم ډاډمن کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. ښاغلی ټرمپ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د جیو هیوادونو د غونډې په یو څنډه کې خبریالانو سره خبرو پر محل ویلی چې زماني محل ویش نشته هر څه چې دی بیړه نه لرو همداشان د امریکا د لوی درسيزان د کمیټې رئیس جنرال جوزف دونفور په پینټاګون کې وی خبري غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکایي پوځیانو د جګړې د څرنګوالي په اړه خبري د وخت څخه مخکې دي خو اوس پښتنه ده چې په اوسنۍ او حساسو شرایطو کې دغه ډول زده او نقص څرګندونې څمانه او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستي شي کنه د سیسي چارو په وحید مجدی د افغان حکومت لپاره غولونکې بولی
دا خبري کله کله کیږي شاید دلیل دا وي چې دوی غواړي چې د روحیه خراب نشي مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته شي حکومت له منځه لاړ نشي د دې لپاره چې کله کله دا خبري کیږي تاسو هغه باندې توجه ونه کړئ نو په کا طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه او مخکې نه مخکې طالبان دې خبره څخه
خود نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې امریکا غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خپل منتقدونو هغه غبرګونونه کم کړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره لري
یو تکتیکی حرکت هم کړی دی هغه دا دی چې وایي موږ له افغانستانه نو تر طالبانو پر رهبرۍ باندې فشار راشي او سولې ته غاړه کېږي بیا غواړي چې ووایي چې موږ له افغانستان نو د خپل ذات کې دغه غبرګونونه چې د وتلو یا نه وتلو په اړه باندې کوي هغه کمی چې د امریکا پالیسي جوړون کې د نظر او دری واحد والا نشته او دمدار چې دی غوړ په دغه طریقه باندې خپل منتقدینو هغه کوم د خپل عمل تاثیر چې هغه کم
دا په داسې حال کې چې اوس مهال په قطر کې د طالب استاذ او امریکایي پلاوی ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش دغه خبر یو مهمه برخه بلل کیږي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
ولسمشیزو انتخابات ته کاندید رحمت الله نبیل خپلی وی انتخاباتی کمپاین غونډه ته ویلی سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده خغلی نبیل ټینګار کړی دا سوله نه غواړي چې یوازې سپین بیرغ دی پکې په تور بدل شي او یادې د پاکستان لوري افغانستان ته راشي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې کاندیدان سولې ته خوشبینه دي د امنیت او عدالت د انتخاباتي ټیکټ مشر رحمت الله نبیل وای سوله چې د افغانستان خلک پرې تر اوسه هم نه پوهیږي خاغلی نبیل چې د پنځشنبې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې د سولې د مسئلې پر وړاندې باید محتاط اوسو
زه هغه سوله نه غواړم چې هغه یو هفته ماته د سولې په نامه وي بل ورځ بیرغ بدل شي دا رقم صلح د افغانستان لپاره خطر لري انتخابات تعویق موږ ته سور خط نه دی سوله که راځي وروسته دغې انتخابات کېږي او دا باید دوه طرفه قیمت وي داسې نه چې انتخابات هم په موږ باندې ونه کړي او سوله هم رانه شي
خاغلی نبیل په خپلو خبرو کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې بې ځایه ګڼي دی وایي که بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي حاضر دی چې په خپلو امکاناتو د هیواد امنیت ټینګ کړي خاغلی نبیل په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا د سولې خبرې به له انتخاباتو نه مخکې پلي شي او که نه د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ولسمشریزو انتخاباتو ته د دغه کاندید د خبرو په حق لوایي
دا ژمنې چې کېږي څنګه عملي کېږي دا به یو نیک کار وي چې موږ خپل سرحدات د هغو کسانو پر مخ وتړو چې د نظام او خلکو پر ضد کار کوي دوهم دا چې سوله او انتخابات دواړه ستر ملي مسایل او د خلکو اړتیا ده دې ته باید خلک او نړیواله ټولنه توجه وکړي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو دوام د دې لامل شوی چې ولسمشریزو انتخاباتو ته ډیری کاندیدان خپل انتخاباتي مبارزې سستې کړي خان محمد سین ازادي رادیو کابل
د سولې په اړه د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید رحمت الله نبیل څرګندولو د سولې ولسی حرکت ته ځو د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی یو غړی سخت شکنجه کړی دی د سولې د ولسی حرکت دا غړی سید رحیم هغه مهال ونیول شو چې په اختر کې خپل کور ته لاړ په دې موضوع عصمت سارمان د سولې د ولسی حرکت له مطبوعاتي مسؤل پادشاه خان مولادات سره مرکه کړي ښاغلی مولادات د پیښې جریان داسې بیان کړ
د سولې ولسی حرکت یو تن غړی چې سید رحیم احمد نمیر د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ چانجر نامه سیمه کې اوسېږي د اختر په دوهمه ورځ چې کله موږ ټول خپلو کورونو ته د اختر لپاره تللي وو دی
په دوه ورځې په کور را خوشاله او تل درلو د کلی په کور راوځي طالبان مشهور ته ولاړ شي تراسو مشکاري چیرې بیا د ځان سره بیا یو تاکي ورسره سفارت ته ساري سفارت بیا پښتنه ځینې کوي چې تاسو ولې سوله غواړئ ولې راوتلي یاست چا درته ویل دي چا فارولې یاست په دې سوال چې موږ سن لپاره راغلي او لیدلته د دې پټاونو د دې نو د دې کونډې د دې شان نور په تنګ سیمه ذکر راوستلی نو دا دې په وتا کې ناس له څنګه کسانې ډېر سخت وي د دې سره تر هغه وروسته بیا بل ډال راځي بیا او هغه بیا په کې بلونه وي هغه دې یو رقم ورته وایي وچه غوټه چې دا به پټاټ کې دي چې شکنجه ورکړي وهله دې نو ورځ دې سره بندي وو بیا نو ورځ وروسته ضمانت باندې د دې پلاره وکړ کله چې رایل کې چې شپږ ورځې نورمال ته مریض دی دغه د بدن ځینې ساحې د شورت وهلې دي چې دا غوښه دي چې په یو اوس په نوې شبان کې ځینې ویل کې شپږ ورځې تر تداوی لاندې د لسم ورځ د یو څه جوړیږي ټول ولسم ورځ کابل ته راځي نو نن کابل ته راغلی دی دغه
مولادا صاحب تاسو ول چې د دې لپاره څخه ضمانت غوښتل دي چې شي ضمانت غوښتل یو غت څه ضمانت ورکړي
د دې لپاره ضمانت غوښتل دي چې دا کیسه چې کوم کار مش کړی دی دا به تاریخ وي د باندې نه باسي او د به د سول حرکت ته نور نه ورځي او کچیر دی ولاری تاسو اډلار او اکابه زموږ سره بندیان کېږي نو په دې خاطر چې به بر کتره نه چې دا غږ چاته ونه رسیدي ما سره دا څه شي
تر دې په خو هم ستاسو دی ولسی حرکت په وړاندې په بغلان کې هم دغه راس کله چې تاسو په هلمند کې شمالي هلمند ته ستاسو حرکت روان وو د طالبانو له لوري بد چلند شوی وو خو څوک وهل شوی نه وو نو د ته په پام سره چې په خو نه دی وهل شوی اوس ولې باید دوی دا کار کړی وای
موږ د طالبان په حساب د سلوستنو ته راغلی په دې کې دوه ډول پداسې شو راغلی لکه د مو ساکلا دې منته چې کله وراله په لوي کې نور داینه دا چې سره مخسوي شي نو سره کړي خبرې وکړي او موږ ټول هڅه دا و چې موږ طالبان باید سره درکو طالبان باید دې پوښتنه کوي دا چې دې کړی دی هغه به ځای دی کله چې موږ ساکلا ته ولاړو په اخر کې دې نور ته دی وپېدل ول چې موږ ولسیو او هغه چې ولس غواړي هغه مطرح کړی دی موږ نه پوهیږو چې دوی دغه ډول کړنې ولې کوي
د سولې د ولسی حرکت مطبوعاتي مسول پادشا خان مولادادو چې د خپل یو غړي د شکنجه کېدو په اړه چې وی د طالبان لخوا سخت شکنجه شوې ده له اسمت ساروان سره خبرې کولې
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org
اوس هم یو بل موضوع د کابل خاروالی یو خصوصي امنیتي شرکت د دیل لپاره شپږ بنیون افغاني جریمه کړ چې شنی ونی قطع کړی دی د کابل خاروالی ویاندی نرګس مومن حسنزی ازادي رادیو ته ویل د شرکت په دې دلیل جریمه شو چې د کابل خار د هوایي میدان په سړک تو تازه ونی قطع کړی دی د افغانستان چاپیریال ساتنې اداره دغه ډول کړنی د هیواد چاپیریال ککړتیا ته ستر ګواښ بولي خاطر پردیس په دې اړه راپور لري
د کابل خاروالی ویل کی دینا هغه خصوصي امنیتي شرکت دی چې په کابل کې امنیتي خدمات وړاندې کوي او له امریکایي ان ټی سی شرکت سره قرارداد لري دغه شرکت د هوایي میدان په سړک د امنیتي وسایلو د نصب خاطر څلور وښنی ونی قطه کړی دی د کابل خاروالی ویان د نرګس مومن د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د کابل خاروالی دغه شرکت دغه عمل په خاطر 15.8 میلیون افغانۍ نقدي جریمه کړی اغلی مومن همدار ازوی دغه شرکت مسولین بد دي قضیه په خاطر عدلی او قضایی بنسټونه ته هم معرفي شي
شرکت متخلف خلاف
شرکت د خرجولوونې د قانون د شپږمې ماده د پنځمې فقره خلاف کار کړی چې په پایله کې یاد شرکت 15.8 میلیون افغانۍ جریمه شو
60 میلیون افغانۍ جریمه شو
دغه ونه هر یو له 12 کال څخه تر 13 کلونو پورې عمر درلود. دغه پیخه دی امنیتي پوسټي په 2 متره کې د پولیسو پر وړاندې رامېسته شوې. د کابل خاروالې د خاري خدماتونو مرستیاله محتاب عالمی په دې پیخه کې پولیس د دې شرکت سره په همکاري تورنوي او مغختل چې په دې برخې د امنیتي ادارو نظر هم راوخلو. خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت وین نصرت رحیمی د یو صوتي پیغام په لګولو سره بسنه کړي. دی وی مونږ خپل جنایي جرمونو ریاست ته په دې برخه کې دنده سپارلې ده. هر اقدام چې وشو نو تاسو سره به شریک کړو. لیکي دینا او ان ټی سی شرکتونو په دې برخه کې لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د سیمې اوسیدونکو هم د دې ونو د قطع کېدو څخه متاثره شوي دي او وایي چې دغه ډول پیښو مخه باید ونیول شي.
اسم ما احمد وحید.
احمد وحید یم. د بیبي مهرو د سیمې اوسیدونکو څلور ونې قطع کړې وي چې نورې هم قطع کولې مونږ مخه ونیوله.
البته قانوني
له بل خوا د چاپیریال ساتنې ادارې د مطبوعاتو برخې مسؤوله لیلا سامانی وایي هر زیان شنو ونو ته چاپیریال ته ستر خطر دی.
درخت اهمیت زیاد داره، ما هر سال درخت زیاد کش میکنیم.
شنیونی زیاد اهمیت لري او هر کال موږ ته شنو ونو نیالګي کینو. د دې لپاره چې چاپیریال له ککړتیا څخه ساتي، دغه ونې اکسیجن تولیدوي او د هر ونې قطع کول د ژوندۍ موجود د وژل کېدو په معنا ده.
دغه پیښه په ټولنیزو صفو کې هم ډیر خبرګونونه راپارولې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د هند تحصیلي سکالرشیپونو ته په ازموینه کې یو شمیر بریالي شوي کسان ادعا کوي چې ښایي تحصیلي بورسونه یې د پیسو او واسطو په بدل کې نورو ته ورکړل شي. دوی وایي یو شمیر کسان د زده کړو لپاره هند ته لیږل شوي دي، خو د دوی برخلیک نامعلوم دی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا دغه ادعاوې ردوي. محمد واصل وصال په دې اړه وره.
د هند تحصیلي سکالرشیپونو ته د 1500 بریالیو کسانو له ډلې 219 تنه هند ته رسیدلي، خو پاتې 201 تنه نورې لا هم بې برخلیکه ګرځي. دوی دا کوي هغه کسانو چې واسطې او پیسې لرلې، د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې خپل زده کړې پیل کړي، خو د دوی د حق پوښتنه څوک نه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو شمېر د پنجشنبې په ورځ د کابل په وزیر اکبر خان کې یوه اعتراضي راټولېدنه وکړه او اړوند بنسټونه یې په فساد او بې عدالتۍ تورن کړل. احسان الله همت او سید ثاقب:
منګا دوس هوا تډیر احترام لرو، خو کده سی منګ سره مور مری چلن کیږي. دلته ګنګوسی دادی چې دغه بورسونه په ډالرو باندې خرڅیږي، هغه مستحقین پات کیږي او څوک چې پیسې ورکړي هغه خلک به کی انتخابي کی او دغه منزوري راځي.
احتمال سره هغه کسانو ته اډمیشنونه راغلي چې واستي او پیسې لري، یعنی د پیسو په زور کامیاب شوی او کسانو ته داخلي راغلي دي.
هند هر کال افغانستان ته د لیسانس، ماستری او دکتورا زر تحصیلي بورسونه ورکوي چې 1500 د دولتي ادارو اړوند مامورین لپاره وي. ازموینه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې واخیستل شوه. په دغه ازموینه کې سږ کال د افغانستان له ټولو ولایتونو نه نږدې 6000 کسانو ګډون کړی و چې په لومړي پړاو کې 1400 تنه او په دوهم پړاو کې 1500 تنه بریالي اعلان شول، چې پکې یو نوي تنه یې د دکتورا او 409 تنه نورې د ماستری بورسونو وړ وګڼل شول. اوس چې له دغه ازموینې شاوخوا ته میاشتې اوړي، د معترضینو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه دکتورا بورسونو ته له بریالیو کسانو 28 او ماسټری بورسونو ته له بریالیو کسانو 191 تنه هند ته لیږل شوي او د پاتې نورو برخلیک لا ناڅرګند دی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا په دې برخه کې هر ډول ادعاوې بې بنسټه بولي، وایي چې د هند د بورسونو په ازموینه کې ټول بریالي شوي کسان د آی سی سی آر یا د هند د کلتوري اړیکو شورا ته پیژندل شوي دي، چې د هندوستان د بیلابیلو پوهنتونونو لخوا به ورته په نوبت سره داخلي راځي او بیا به دوی هند ته لیږل کیږي. د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي:
دا چې دوی دا ډول څرګندونې کوي چې د یوې ډلې کسانو داخلي راغلي د کاسې لندنې مقاصد ده، دا مونږ قطعا ردوو. د یو ایالت پوهنتون چې نږدې دی داخله یې ژر راځي او هغه چې لیدې دی په ځنډ سره راځي. د 1500 تنو اسناد مو بشپړ کړي دي او د هند سفارت آی سی سی آر له لارې مو لیږلې دي. دا چې داخله یې کله راځي، دا د هند هیواد پورې اړه لري.
د هند د کلتوري اړیکو شورا یا انډین کونسل فار کلچرل ریلیشنز په آسیا کې بهرنیو زده کوونکو ته د تحصیلي سکالرشپونو د ویش تر ټولو ستر او پراخ پروګرام دی چې پکې د لیسانس، ماسټری او ډکتورا لپاره سکالرشپونه شامل دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو مخې هند له 2015 کال راهیسې افغانانو ته د دغو سکالرشپونو د ورکړې پروګرام پیل کړی دی چې تر دې مهاله شاوخوا 1000 افغان محصلینو د هند له بېلابېلو پوهنتونونو څخه د ماسټرۍ او لیسانس د فراغت سندونه ترلاسه کړي دي او زرګونه نور لا هم هلته په زده کړو بوخت دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن د خلکو ته
خالي هوځه خو دې حکومت ذمہ وار
دی د اسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوږ
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دوستانو مخکې مو د هند سکالرشپونو په اړه د افغان محصلانو ادعاوې واوریدلې. اوس په ورشو هند ته چې هند کې څه خبرې دي، د هند د دوو لویو بندرونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې په پاکستان کې روزل شوي کمانډو پرې د حملو پلان لري. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې چې نوی ډیلی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کوروالي ځانګړې موقف بیرته واخیست زیات شوی دی. نوری اس نوری په دې اړه راپور لري.
د هند دو لویو بندرونو مندرا بندر چې د ادانی پورت او د ځنګړي اقتصادي زون شرکت لخوا یې چارې تنظیمیږي او د دولتي کونلا بندر چارواکو خپل کارکونکو او د کشتیو شرکتونو ته ویلي چې بیدار ووسی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د بندرونو چارواکو دغه خبرداري په هو سپارښتنو کې چې کاپیګانې د اژانس لیدلی انکړی دي. د کونلا بندر د سپارښتنې په یادښت کې ویلي چې د راټول شوو استخباراتي معلوماتو لمخې چې حکومتي چارواکو سره شریک کړي ویل کېږي په پاکستان کې روزل شوی کمانډو په کوچ خلیج کې د کونلا بندر د ناارام لوی سواحلو ته داخله شوې ده. هغه زیاته کړه چې موږ وضعیت وڅېړو او خپل امنیتي پرسونل ته مو هدایت ورکړل چې د مهمو تاسیساتو او هغو سیمو چې زیانمنونکي دي امنیتي تدابیر سخت کړي. د مندرا بندر د چارواکو لخوا په خبره شوې یاداش کې ټولو کښتیو ته ویل شوي چې تر ټولو شدید امنیتي تدابیر ونیسي او وضعیت تر کنټرول لاندې ولري. د دغه راپورونو په اړه چې په پاکستان کې روزل شوی دغه کمانډو څوک دی او څه پلان لري، د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار له څرګندونو ډډه وکړه. خو ویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هر دا ډول نفوس په وړاندې اقدامات وکړي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان پوځ هم د خبرداري د دغو خبرو شوو یاداشتونو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې وویل چې دغه راپورونه بی اساسه دي او زیاته کړه چې هند په دې کار سره غواړي د نړیوالو پام له کشمیر څخه بل لور ته واړوي. دې سرچینې ویلي داسې کوم پلان نشته. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې چې نوی ډیلی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کورواکي ځانګړي موقف بیرته واخیست زیات شوی دی. له دې مخکې په هند کې پاکستاني سخت دریځو چې د سمندر له لارې د هیواد ته داخل شوي وو حمله کړې وه. په 2008 کال لسو سخت دریځو په ربړي کښتیو کې ځان تر ممبئی پورې رسولی او د دې ښار پر څو مهمو ځایونو حملې وکړې چې درې ورځې دوام وکړ. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو.
تاسو لا پیغامونو
زه رحمت خکرزه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. نو د کندهار ولایت د والي صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسولینو څخه دا هیله ده چې دا خکرزه ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې وا د درې کال کې طالبان بند کړي او بل لارې دولتي چارواکو بند کړي ده. تر دا خکرزه ولسوالۍ د چارو ول سر کوم ولر شي د خوراکي د موادو د نشټون سره مخ سي مریضان یې د مرکز نه رسیږي او هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسولینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
نوشم سلام خبرې کوم ګورنمنت از موږ په کلی کې ولې سالې کې دی چې د 15 لک میا چې کې دا واکسین باندې نه راغلی. دا موږ نه خبرې کوو چې د خدای دې کې دا واکسین دا خو درایل شي په نور د وګړو کې ماشومان ورزان چې موږ راوړو موږ هم خوښ کیږو.
لوګر ته خبره کوم دلته په لوګر کې سید احمد دا سرکاري اسپیټال لوګر دی ولایت مرکز دې کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمه باندې غاښونه هم ډکوي نه پاکوي هغه بېرته نه دوا کې وي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې هغه ورځې یو د ما مرګر ورولې وه د شپې ډاکټر ته ما ور وایي لس بجې مغه ماښام وایي راووتلې له خوبه دي وسته ما ور تقریب به راکړه او دلته موږ دا کار نه کو خواران یې بېرته لېږلي وو د جېزو بیا دا درکې نهشته بیا بل هسپتال ته تللي وو چای په مغه شپه کې پیسې راکرز کولې زړلې بیا هلته لاړ نو د ما دا غږ دا چارواکي څوک اوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دې د دا غم وکړي او دا دې په کلکه دې سي یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي د ورځې ګرځي په وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو لدې سره د دې خبری مجلې لمن رانغاړو او زموږ همکار